دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د غور د ولایت په مرکز فیروزکو کې د موټر بم په یوه مرګانۍ چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي او د غور د والی یو ویان عارف عبیر امریکا غږ ته ویل چې چاودنه د غور د امنیت قومندانۍ د ودانۍ په جنوبي دروازه کې هغه مهال وشوه چې یو ګڼ شمېر ملکیان په قطار کې ولاړو. وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امنیت قومندان وحید الله نظامی امریکا غږ ته ویل چاودیدونکي مواد په یو کورولا فلاین کوچ موټر کې ځای پر ځای شوي. د غور د عامې روغتیا د روغتون سرطبیب ډاکټر لالزاد امریکا غږ ته ویل 14 مړي او 98 ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د خورابک او تختپل په ولسوالیو باندې د طالبانو دوه جلا جلا تعرضي بریدونه شنډ شوي دي. امنیتي چارواکو د آتیشو تنو وسلوالو جنګیالیو د وژلو خبر ورکړی دی. طالبانو د حکومتي ویان د ادعاو په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. طالبانو تیره شپه له حکومتي ځواکونو د فیض آباد اتمه ناحیه ونیوله. تیر دو اونیونه د دواړو خواوو ترمنځ جنګ روانو. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله روحانی نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې حکومتي ځواکونه له سیمې نه شا شوي دي. د افغانستان د حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د یکشنبې په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه باندې تهران ته ولاړ. تبقو ده چې نوموړی به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د لوړپوړو ایراني چارواکو سره سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر وایي چې د روان 2000 میلادي کال په دوران کې د هیواد مختلف ولایتونو کې د دوامداره جګړو او طبیعي آفاتو له امله له 200,000 نه زیات افغانان بې ځایه شوي دي او د هیواد دننه یې له خپلو اصلي سیمو نه نورو سیمو ته کډه کړې. د اوچا د مطبوعاتي بیانې په اساس چې نن د یکشنبې په ورځ د تلې امیزان په ویشتمه په کابل کې خپره شوې د کورونا وبا لوګي او جګړو له 2,000 نه زیات افغانان د اړ کړي دي چې خپل کورونه ته بیرته ستانه نشي او یوازې د هلمند په ولایت کې په روانو جګړو کې 21,000 خلک بې ځایه شوي دي چې زیاتره په لښکرګاه کې پناه اخیستي. ملګری ملتونه وای چې له دین علاوه ساکل 500,000 او 3,000 افغانان چې خارج ته د خژن د لټولو په خاطر تللي بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. زیاتره په ایران، پاکستان او ترکیه کې دیره وو. د یو تازه ریپورت له مخې دا وخت په افغانستان کې برابر 12 میلیونه خلک په لوږه او فقر کې شپې او ورځې تیروي چې دا شمېره د هیواد د ټول نفوس 15% تشکیلوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سبا د دوشنبې په ورځ د تلې پاتې شتمه د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت خاص استازي محمد صادق خان په یو ټویټ کې وکړه. توقع ده چې ښاغلی حکمتیار به د پاکستان د جمهور رئیس او خارجه وزیر نه علاوه دغه هیواد د ملي اسامبلۍ له رئیس سره هم وګوري. په یوه علمي مؤسسه کې به هم وینا وکړي. نن ماښام د کابل د لسمې ناحیې په مربوطاتو کې د رینجر یو عراده موټر د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې تباه شوی دی. په دغه پیښه کې یو امنیتي کس وژل شوی او دوه کسان ټپیان شوي دي. د یو تازه خبر له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوې پوځي ویاندې ډګروالې سونی لیګټ د هلمند او فراه په ولایتونو کې د هوایی بمباریو په اړه د طالبانو ادعا رد کړې ده او وایي چې امریکایي قواوو دغه بریدونه د افغانستان د پوځ د دفاع په خاطر کړي وو او په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې سره مغایر نه دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د پینټاګن خبریاله کارلابا په خپل ریپورت کې وایي چې په اعلامیه کې د افغانستان په جنگ کې کېلو ټولو خو باندې غږ شوی دی چې تشدد کچا کم کړي. د مطبوعاتي بیانې له مخې د متحده ایالاتو د پوځ اقدامات افغانستان د اسلامي جمهوریت او متحده ایالاتو ترمنځ د ګډې اعلامیې په رڼا کې سرته رسیږي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ایپی خبری اژانس د ریپورت له مخې په 2000 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بودیجې کسر 3.1 ټریلیونه یعنی څه د پاسه 3000 میلیارد ډالر ته لوړ شوی دی. په 2009 میلادي کال کې په امریکا کې د مالی بحران په زمانه کې د بودیجې کسر 1.4 ټریلیونه ډالر وو خو سږ کال پکې څه د پاسه 15% زیاتوالی راغلی. د شهله انتصاری او شهله جهانبین پونم دوا ځوان ایرانی مېرمنې چې په 2019 میلادي کال کې په خپل یو لیک کې د ایران د موجوده مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نه د استعفا کول غوښتنه کړې و، وای چې دوی پښیمانه نه دي. دواړو له امریکا غاک سره د شنبې په ورځ له تهران نه په مرکه کې ویلي دي چې چارواکو ورته امر کړی دی چې ویش ورځې بن به تیروي. د پاکستان د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران چې د ډیموکراتیک تحریک د چتر لاندې صدر اعظم عمران خان د حکومت د راپرځولو لپاره راجمع شوي دي، نن د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې خپله بله غټه غونډه وکړه. غونډې ته د پیپلز د ګوند مشر بلاول زرداری وینا وکړه، خو د توقعو برخلاف د پخواني صدر اعظم نواز شریف وینا پکې ونورول شوه. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دا الزام رد کړی دی چې د پاکستان د پوځ عسکر د ترکیې د عسکرو سره یو ځای د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې د ارمنی قواو په خلاف باندې جنګیږي. د ارمنستان صدر اعظم د روسیا خبری اژانس سره د خبره په مرکه کې کړې، خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن د یکشنبې په ورځ وویل چې د هغه دغه الزام بې اساسه دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبد الله نن سهار د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ ایران ته تللې ده. په همدې حال کې د طالبانو اعلامیه وایي چې امریکایي قواو په هلمند کې د تړون نه سرغړونه کړې ده. رحیم ګل ساروان رپورټ را کړی ده.
طالبانو د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د بمباری او لعمله د دوه هیل تړون سرغړونه کړې ده. د طالبانو یو ویان قر یوسف احمدی وایي چې ډرون او نور الوتکو په تیرو څو ورځو کې شپه ورځ هوایی بمباری کړی دي. خو د طالبانو دغه اعلامي امریکایي ځواکونو رد کړی ده چې ګواکې د دوحې له تړون نه امریکا سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیټ په خپل ټویټر ویلي چې په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو هوایی بمباری د افغان ځواکونو په ملاتړ وي، ځکه دا ځواکونه د طالبانو تر بریدونو لاندې وو. په بل ټویټ کې ویلي چې دا هوایی بمباری له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا د تړونونو په مطابق دي. په دریم ټیټ کې ویلي چې ټوله دنیا په هلمند د طالبانو د عملیاتو شاهده و، هغه حمله په زورګونو د هلمند خلک بې ځای کړی دي.
ایران د افغانستان هغه گاونډي چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پرانستن غونډه کې هیڅ استازي ګډون نه درلود. په دې وروستیو کې د ایران ځینو ډیپلوماټانو د افغانستان په سوله سرګندونې هم کړې دي. اوس افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې له ایران سره د افغانستان په سوله خبرې وکړي. په همدې خاطر د مصالحې دالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ایران ته سفر کړی دی.
ایران ته د مصالحې دالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله د سفر په محال هغه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله ته ویلي چې ایران د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي او په سوله کې د افغانستان برای د ایران برای بللی دی. دواړو لورو په دوحه کې پر روانو مذاکرات او د سولې په مخ کې په سیمایزو او لسمی باندې پرتو غوښونو هم خبرې کړې دي. ډاکټر عبدالله ایران ته سفر وړاندې په کابل کې په هوایي ډګر کې خبري اعلان ته ویلي چې ایران د افغانستان په سولې کې لیواله او تاثیر لرونکی دی.
زه فکر کوم هر هیواد تر خپل حده تاثیر لري او په افغانستان کې د جنگ له دوام متاثر هم دي. په دې خاطر سیمې ته چې کوم سفرونه لرو ایران ته هم سفر کوو.
سیاسي سړونکو وایي چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان اغیز لري او د پاکستان ترڅنګ ایران هم باید د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي، هغه څه چې اوس د دوی په وینا نه ښکاري.
د ایران نقش په ورستیو کې ضعیف ده د سولې په لړۍ کې. د ډاکټر صاحب عبدالله سفر ایران ته په دې تړاو ډیر اړین ده، ځکه د منګا ډیر ستونزې له دغو هیوادونو نه منشا اخیستې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د افغانستان سولې د دریس په تړاو دوه ایران دي. یو د ایران د بهرنیو چارو وزارت چې د سولې په تړاو مثبت وایي، او بل هغه ایران چې غواړي په جګړه کې امریکا ښکېله وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې لا هم 15% افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغه وزارت چارواکو د خړو د نړیوال ورځ د منځنې په مراسمو کې ویلي دي سره د دې چې سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی او د کرنې سکتور د پیاوړتیا لپاره یو لړ بیړنۍ پروژې عملی شوې دي. خو د کورونا د ویروس د وباله عمله نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په سطحه په میلیونو وګړي د غذایی خوندیتوب نه محروم دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت وایي چې سکال په دغه هیواد کې سباندې 15 میلیون ټنه غنم تولید شوی، خو لا هم افغانستان د 1.3 میلیون ټنه غنم له کموالی سره مخامخ دی. د دغه وزارت مرستیال حشمت الله غفوری چې د یک شنبه په ورځ د خوړو د نړیوال ورځ په مناسبت یوې غونډه ته وینا کوله وویل په وس وخت کې د افغانستان د نفوس 15% چې کابو 11 میلیونه وګړي کیږي د خوړو له کړکیچ سره مخامخ دي او غذایی خوندیتوب نه لري. حشمت الله غفوری وویل چې سکال د خوړو د کړکیچ د مخنیوي لپاره د کرنې وزارت دوه لوی پروژې عملی کړي چې یوه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژه ده چې پکې د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو لپاره 2000 سړې خونې او زیرمې په 4 ولایتونو کې د جوړېدو په حال کې دي او تر 2 میاشتو به بشپړې شي. دویمه پروژه د مالیه وزارت له لوري د نړیوال بانک په مرسته د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت سکل پیل شوه. دا هم بیړنۍ پروژه ده چې په راتلونکي کال کې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړولو د اوبو مدیریت او بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د برابرولو په برخه کې د غنمو د لا زیات تولید لپاره فعالیت کوي چې په تطبیق سره به د غنمو د تولید اندازه زیاته شي. د کرنې وزارت د مرستیال په وینا د دغو دوو بیړنیو پروژو ترڅنګ سکال د 14.5 میلیارد افغانیو په ارزښت د چرګانو، کبانو، کورنیو باغچو، لبنیاتو، شنو خونو، بڼوالۍ، طبیعي سرچینو او اوبو لګولو پروژې هم عملی شوې دي. هغه ویل چې دا پروژې نه یوازې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لامل شوي بلکې د مالدارۍ د ودې ترڅنګ پر غذایی خوندیتوب هم مثبتې اغیزې کړې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال پارواتی راما سوامی په دغو مراسمو کې وویل چې اوس مهال په نړۍ کې قوي او کافي خوړو ته لاسرسی یوه اساسي ننګونه ده. هغه ټینګار وکړ چې په داسې یو وضعیت کې بزګران په ځانګړي ډول افغانان چې د نفوس لویه برخه یې په کرنه کې بوخت دي لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. اغلی راما سوامی د کرونا وبا ته په اشاره وویل
دغه وبا په جدي توګه د خوړو خوندیتوب ته د خلکو په لاسرسی او د هغوی پر عوایدو باندې اغیزې کړي. پر دې سربیره د موسم بدلون او جګړه هم د خلکو غذایی خوندیتوب ګواښي. اوس د بل هر وخت په پرتله کرنه، تغذیه او یووالی موږ هڅوي چې له یو بل سره لاس ورکړو او خپل راتلونکي خوندي کړو.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د معلوماتو په اساس په اوس وخت کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د شاوخوا 4 میلیونه اړمنو کسانو د غذایی خوندیتوب لپاره د ملي دسترخوان پروګرام چې ولسی جرګې مخالفت کړی پیل کړی دی. همداشان د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې له بودیجوي لحاظه افغان حکومت په یوازې د کرونا وایروس منفي اغیزې مهارولی نشي او له همدې حمله هڅې روانې دي چې د لازمو او مناسبو اصلاحاتو په راوستلو سره د کرنې په سکتور کې د خصوصي پانګې راجلبولو ته زمینه برابره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
ملګری ملتونه وایي چې په 2000 میلادي کال کې د جګړو او طبيعي پیښو له امله د 200,000 نه زیات افغانان بې کوره شوي دي. دا افغانان په داسې حال کې د خپلو مینو نه نورو سیمو ته کډه شوي دي چې د کورونا وایروس لا هم په ملک کې فعال دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را لېږلې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر و چا په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې دننه د جګړو طبي پیښو له امله د بيځای شو افغانانو په اړه په تازه راپور کې ویلي چې په روان کال کې تر اوسه 209,000 افغانان له خپل مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي. و چا وی جګړه او لوګه د دې سبب شوي چې دا شمېر افغانان بیرته خپل مینو ته ستنېږي. د افغانستان د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزارت هم وایي چې په روان 1999 لمریز کال کې 10,000 کورنۍ د جګړو طبي پیښو له امله نورو سیمو ته کړه کړې ده. د دغه وزارت مرستیال وایان محمد رضا باهیر وایي چې په دې شمیر کې شاوخوا وزره کورنۍ چې تازه د هلمند له جګړو بې ځای شوي هم شامل دي.
حدود 7000 خانواده را
شاوخوا وزره کورنۍ لرو چې په هلمند کې بې ځای شوي دي. 15600 د هلمند د ناوې او نادلي ولسوالیو څخه او پاتې نورې د لخکرګا د سندو څخه د خار مرکزی برخو ته کډه شوي دي. دا شمیر بې ځای شوي کورنۍ د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت او د استراري ملي کمیټې او د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت د مرستو د پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي دي.
خاغلی باهری ویل په هلمند کې د ټولو بې ځای شوو شمیر 1000 تنو ته رسیږي. د هلمند د مرکز لخکرګا شاوخوا سیمو کې د سختو جګړو وروسته دا شمیر افغانان د دغه ښار مسؤول سیمو ته کډه کړې ده. په لخکرګا کې یو شمیر بې ځای شوي کورنۍ د مرستو د بهیر څخه راضي نه دي او وایي چې د مني په سړو شپو کې د سرپناه د ستونزو سره مخ
دي. د جنګ د حالاتو سره غلي چې جنګونه را باندې شروع و، انسانان پاتې شو، حیوانان پاتې شو، کور پاتې شو، کښنی مؤمنان پاتې شو، درې کور راغلی په ځغاسته پر د شتو پر لار راغلی در دغه پر لشکرګا پر لشکرګا زبیا برته په مرتد کې موږ نارنه وسپارو کو راي ورو دغه پر تر شار پر د شار په بیا برته د اسړې زمر د کازې رالی موږ په مرتد کې راوړو د اکورته و شو واش پدل ته وکي واش په بل کور کې وکي واش په بل کور کې وکي د دې خپلې وخونه د کور خپلې وخونه د خپل نفس کې ځای موږ ماشان ور مش په پراتو په د 18 درولې ولته پښ کې پراتو نه پتل تکانو ته جوړېدل نه پښیت ته جوړېدل نیمه انسانان مال ته پاتې لشکرګا په بازار کې نیمه په ندالی کې پاتې موږ د څه غوښته د جاله سم موږ خود د نه پستنګي و د غسر غلي خپل په انسانان نه خبر چې اوس مې انسانان مړ دي که ژوندي دي.
یو شپې نور بیا وایي چې که د لخکرګا او کندهار لویه لار چې اوس مهال طالبانو بنده کړې پرانیستل شي نو له دغه ښار څخه به نورو ولایتونو ته کډه وکړي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایان محمد رضا باهیر وایي چې د بې ځای شوو کورنیو سره د مرستو لپاره سروې پیل شوې ده.
تا هنوز بیشتر از 500 خانواده
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت پر روانه سروې کې تر اوسه له 1500 زیات کورنۍ د مرستو مستحق ګڼل شوی او له دغه 1500 کورنۍ لړلې موږ د 1650 کورنۍ سره مرستې کړې دي چې 2000 نغدي پیسې هم ورته ورکړل شوې دي او هم د پخلی سامان او د حفظ الصحه سامان یې هم ترلاسه کړی دی.
په افغانستان کې دنده د بې ځای شو افغانانو سربیره د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په روان 2000 میلادي کال کې تر اوسه 1503 افغانان له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. افغان حکومت وایي له ایران پرته د نورو هیوادو څخه د افغان کډوالو ستنېدلو بهیر د کرونا وبا د خپرېدو له امله ځنډېدلی دی. په افغانستان کې د کرونا وبا ویروس لا هم د حرکت په حال کې دی او تر ډېره په هغو ولایتونو کې لا هم د کرونا د ویروس مثبتې پیښې ډېرې لیدل کېږي چې له ایران څخه ورته په زیات شمېر افغانان وستنېږي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په 9 ولایتونو کې د کرونا د ویروس 95 مثبتې پیښې ثبت کړي چې یو دېرش د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا د ویروس په ناروغۍ 3 تنه مړه شوي
دي. 35 تنه بیرته روغ شوي چې د تر په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو مجموعي شمېر 3203
دا مې روغتیا وزارت وایي د کرونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغه وبا 1302 تنه مړه شوي او 3614 سره نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د ملي ستاندرد ادارې ویلي چې لا هم د افغانستان اقلام د نورو هیوادونو په نوم په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي. د غیداري ویلي چې د سوداګرۍ د اموالو د ارزیابۍ د پاره په ټولو ګمرکونو کې لابراتوارونه نصب کړي دي، خو خصوصي سکتور اعتراض کوي چې وارداتي اموال بې کیفیت دي او حکومت د کورنیو تولیداتو د ستاندرد ضمانت نه کوي. لیمینی ازي د کابل نه رپورټ را لګولې ده.
د افغانستان د ستاندرد اداره په پام کې لري چې د دغه ادارې د ظرفیت لوړولو لپاره له څو نړیوالو سازمانونو سره پراتونکو نیو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د دغه ادارې مشر عزیز احمد احمدزی د یک شنبه په ورځ ویل چې لا هم د افغانستان تولید شوی توکي د نورو هیوادونو په نوم نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي، خو هڅه کیږي دغه توکي په ستاندرد برابر شي او د افغانستان په نوم صادر او خرڅ شي. هغه هم د رنګ زیاته کړه چې په صادراتي او وارداتي توکو کې د ستاندرد معلومولو لپاره په ګمرکونو کې لابراتوارونه نصب شوي دي.
هم کې لرو چې د لابراتوارونو سیستم ورغو، البته په ټولو بنادرو کې د کیفیت د ټیسټ په برخه کې مو پر برېښنایي ټکنالوژي کار پیل کړی دی. موږ په پام کې لرو چې خپل کاري ساحه نور هم پراخه کړو. او ګرځند لابراتوارونه رامنځته کړو چې په بازار کې به په سیار توګه نفتی خوراکي او نور توکو ټیسټونه تر سره کوي چې لمخې به کیفیت تامین او د بې کیفیت توکو مخه نیول کیږي.
په همدې حال کې د جمهور رئیس غنی دوه همراستیال سرور دانش ویلي چې د کیفیت د ملي زیربنا منځته راوړل، د سوداګریزو توکو په کیفیت کې خوالی راوستل، مستهلکینو خوندیتوب او د چاپیریال ساتنه د ستاندرد جوړونې اصلي موخه دي. خو خصوصي سکتور وایي چې ستاندرد ملي اداره په خپل کارونو کې پاتې راغلی او حکومت هم په دې برخه کې همکاري نه کوي. د خصوصي سکتور د چارواکو په وینا ستاندرد ملي ادارې نږدې 600 ډوله ستاندردونه تایید کړي چې عملی کېدل له ستونزو سره مخ شوې دي. د خصوصي سکتور په وینا په ستاندرد کې ستونزې لامل شوې چې د افغانستان ستر اقتصادي موخې زیانمنې شي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده په اړه وویل:
امی ګوشت مرغ او تخم مرغ کې دایمي افغانستان مې ایست.
آیا دا چرګان او هغې چې افغانستان ته راځي دا ستاندرد دي؟ میوه او ټول زراعتي محصولات وګوري کله چې صادرات کوو یو کس نشته چې سرټیفیکیټ راکړي چې ټاپا او ستاندرد وکړي او موږ یې خرڅ کړو. ټول هغه چې میوه مو هند او پاکستان ته دي او لسره صادر کی.
اونو پاس صادر میکنه.
د افغانستان د ستاندرد ادارې له فعالیت څخه دیارلس کاله تیریږي. خو ډیر ځله ګډ شمیر خلکو د تاریخ تیرو شو خوراکي توکو له موجودیت شکایتونه کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د فلوریدا په ایالت کې انتخاباتي غونډه کړې ده. د دغه ایالت زیاتره کسان سپینګيري او سپینسري دي. ټرمپ د 2014 کال په انتخاباتو کې د دې خلکو ډېره رایه ګټلې و او اوس هم په غونډه کې ویل دي چې د دوی د روغتیا غم به وخوري او د کورونا نه به وژغوري. خو د خلکو د تازه نظریاتو نه داسې ښکاري چې اوس د ټرمپ دیموکرات رقیب جو بایدن په فلوریدا کې په دغه خلکو کې ډېر محبوبیت لري. د آشنا تلویزیون راپورته ستاسې پام را اړوم.
په فلوریدا ایالت کې د پخه عمر لرونکو ټولنه په دودیزه توګه د جمهوری غوښتونکو مرکز دی، خو په اگست میاشت کې د دموکرات ګوند له ملي مجلس څخه وروسته یو شمېر اوسیدونکي له جو بایدن څخه ملاتړ کوي. دوی وایي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدومره بس دی.
موږ غواړو ټول پوه شي چې هغه باید له دندې لري کړو.
نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ د 15 او له هغې پورته عمر د رای ورکوونکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی، او دا هغه ډله رای ورکوونکي و چې په مټې په 2014 کال کې په 9% تفاوت سره ټاکنې ګټلې وې.
هغه په ګڼو ایالتونو کې د پاخه عمر رای ورکوونکو ملاتړ له لاسه ورکوي. ډیری وخت په لوړ تفاوت سره دلیل یې د کرونا وایروس وبا ته په کم سترګ کتل دي چې د پاخه عمر لرونکي تر ټولو زیات آسی پذیره وګړي دي.
د پاخه عمر رای ورکونکو د ملاتړ بیرته ترلاسه کولو لپاره چې د 2020 کال ټاکنو 30% جوړوي، ټرمپ د جمعې په ورځ په فلوریدا کې د پاخه عمر امریکایانو د ساتنې په نوم کمپاین وکړ.
زبل تاسو دفاع وکړم او زبد خپل انرژي د هرې زرې او هغه باور چې پر ما باندې لري ستاسو لپاره مبارزه وکړم.
ټرمپ چې د کورونا وایروس له کبله بستري و له رښتون څخه تر رخصت کېدو وروسته خپل ژمنه بیا تکرار کړه، ویل کوم درمل چې د اخیستې دي د پاخه عمر لرونکو به هم واخلي.
هر څوک چې ورته اړتیا ولري مونږ به ورته په وړیا توګه برابر کړو.
په رای ورکولو کې اوبا یو مهم فاکتور ګڼل کیږي، او د 2019 کال له نیمایي څخه وروسته له ټرمپ څخه د پاخو عمر رای ورکونکو ملاتړ کم شوی دی. یو دلیل دا چې متقاعدین اوس هغه د مخکې څلور کلو په پرتله د افراطي کاندید په سترګه ګوري.
عموما منځلاري کاندیدان ډیرای رای اخلي. دا خبره د ټولو رای ورکونکو په اړه صدق کوي، او بیا د پاخه عمر لرونکو کسان د همدې رای ورکونکو یو ښه برابره فیصدي ده.
په روانه اونۍ کې د پاخه عمر رای ورکونکو د ملاتړ ترلاسه کولو په موخه بایدن هم فلوریدا ته سفر وکړ.
نو دا د ډونالډ ټرمپ لپاره ډیره ساده ده، ټوک نه ده. تاسو په مصرف کې یاست، تاسو هېریدونکي یاست، په حقیقت کې تاسو هیڅوک نه یاست. هغه په دې شان د پاخه عمر لرونکو ته ګوري، هغه په دې شان تاسو ته ګوري.
لا تر اوسه د ټرمپ کمپاین له پاخه عمر رای ورکونکو څخه لاس نه دی اخیستی. په روانه اونۍ کې په هغه ایالتونو کې چې پکې انتخاباتي سیالي نږدې ده اعلان نه خبروي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ماشیګن په ایالت کې د 210,000 راجستر شوو مسلمانانو پر رای کې د شي چې په دغه ایالت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتیجه تثبیت شي. خو سوال دا دی چې د دې ایالت مسلمانان د کاندیدانو نه څه غواړي. رپورت تفصیل واوري.
د میشیګن د رای ورکونکو ډاکټر محمود الحدیدی لپاره د نومبر د ټاکنو پر مهال یو موضوع تر ټولو مسایلو ډیره مهمه ده.
د مسلمانانو ټولنه غواړي چې د امریکا د لوی ملت د یوې برخې په توګه ومنل شي، نو دا چې د هیواد د یوه بیگانه فرهنګ په توګه د مسلمانانو ټولنه غواړي چې په درناوي چلند ورسره وشي.
په 2018 کال کې د بیړني حالت د برخې ډاکټر له دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن ملاتړ وکړ. هغه همدارنګه په 2018 کال کې د میشیګن د والی د څوکۍ د خپلولو په سیالیو کې له کریچن وایټ میل له بریالۍ هڅې ملاتړ وکړ، خو دا ځل نوموړی مطمئن نه دی چې له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او یا هم جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډانالډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړي.
غواړم زما یو شمېر اندېښنو ته مخکې له دې چې پریکړه وکړم پام وشي.
یو اندېښنه د امریکا د حکومت د ترهګرو د کشف لست دی چې د څار په لست هم مشهور دی، او د دوی د ټولنې ګڼ شمېر بېګناه امریکایي مسلمانان داسې فکر کوي چې دوی هدف دی.
Definitely that list should be updated. په یقین سره چې پر هغه لیست باندې لسره غور وشي او کوم کسان چې په صحو ورزيات شوی دي باید بیرته خپل حیثیت ترلاسه او نوم یې لري شي، دا به ډیره مناسبه وي.
ډاکټر الحدیدی وایي دای همدارنګه غواړي چې پر راتلونکي حکومت کې یو مسلمان امریکایي په لوړ مقام کې وګمارل شي.
You've got to tell people something.
تاسو باید د دې لپاره چې خلک رائے ورکړي یو څه ورته وایاست چې خوشاله شي، ځکه دا ماته یوازې دلیل نشي کېدای چې بایدن ترامپ نه دی او زه ولاړ شم او رائے ورکړم.
سبلانی وایي د ټولنې اکثریت غړي د ترامپ د حکومت لخوا له یو شمېر لویو مسلمانو هیوادونو څخه د خلکو په سفر د بندیز د لګیدو له امله په غوسه دي. هغه بندیز چې بایدن یې د لرې کېدو ژمنه کړې، خو نوموړی وایي په منځني ختیځ کې د سولې او د امریکایي عسکرو د شمېر د کمیدو په اړه د ترامپ د هڅو قدردانی او ملاتړ شوی.
دا چې د ټرمپ شخصیت هر ډول ارزول کیږي، مونږ غواړو چې د ټرمپ له حکومت سره خبرې وکړو. زه په دې باور یم یو شمېر مسایل شته چې مونږ ورته ډیر لیوال یو. هغه په سیمه کې ډیر په جګړه کې ښکیل نه دی، دا مونږ ته مهمه ده. هغه ملاتړ لري خو د پام وړ نه دی.
But it's not substantial.
It's not that people are deciding
دا سند چې خلک د جو بایدن او ترامپ ترمنځ پریکړه کوي. اکثریت وختونه دا د جو بایدن او یا هم هیڅ رائے نه ورکولو ترمنځ ده.
عبدالال سعید یو ډاکټر دی چې په 2013 کال کې د میشیګن د والی د څوکۍ د خپلولو لپاره د دیموکراتیک کاندید وایډ میر په وړاندې ولاړ وو. هغه نن د میشیګن د ساوت پاد د سیاسي کمیټې مشر دی.
هغه موضوع چې زه به تل خپل ټولنې ته وایم هغه دا ده چې ستاسو رایه ستاسو خپل سیاسي قوت دی. لکه څنګه چې د عربو امریکایانو او مسلمانو امریکایانو فیصدي زیاتیږي، دا په سیاسيونو فشار اوړي څو پام وکړي، ځکه که هغوی دا رایه غواړي دا کولی شي د بریا او ماتې ترمنځ توپیر ووسی.
په ورستۍ نظر سنجي کې چې د مسلمان امریکایانو په اړه شبه کار کوي چې پر شرایطو 80% برابر کسانو ځانونه ثبت کړي دي، او د 2018 کال په پرتله 80% زیاتوالی پکې راغلی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.